د تروریستي حملو په وړاندې د احتیاط خبرداري ورکړه ده.
په ایتالیا کې مو د دوو چاودنو په باب واوریدل. او سم د ازادي راډیو مجله چې هنري، ادبي او فرنګي مسایل پکې تړل سوي دي، اسد الله غزنفر وړاندې کوي.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو. د ازادي راډیو مجلې پروانه خبرونه کې د هنر د وظایفو په اړه کې بحث، یو هندي حکایت ل عنایت الله پویان سره د د لومړي پښتو ناول په اړه خبري، د نورګل شفق دوه نظمونه، د لوګری ساز په اړه کې د هارون باچا لیکلی ریپورت او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه مخفي عزیزي لولي.
په کابل کې د تیاتر سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت او ګویتا انسټیټیوټ په شریکه بندوبست کړی و، د افغانستان د تیاتر ماهرانو او د مرکز او ولایتونو د تیاتر هنرمندانو ګډون وکړ. په دې دوه ورځنی سیمینار کې د اطلاعات فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم وویل چې د تیاتر د کار د بهتری لپاره په لا زیاتې هڅې وشي. د یادولو ده چې په افغانستان کې د معاصر تیاتر فعالیت د شاه امان الله خان په وخت کې پیل شو، خو کورنۍ او جګړو دغه هنر ته سخته صدمه ورسوله. او د تیاتر د هنر مینوال شکایت کوي چې په وروستیو کلونو کې هم دې هنر ته خاصه توجه نه ده شوې. د کابل ولایت فرهنګي کمیټه وایي چې د افغان کلتور د پیاوړتیا او پردي کلتور یرغل د مخنیوي لپاره یې نوې هڅې پیل کړې دي. د دې تازه تاسیس شوي کمیټې غړي له ټولو افغانانو په تېره بیا کابل ښاریانو غوښتنه کړې ده چې د افغان کلتور د ملاتړ لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي. د کابل د کلتوري کمیټې مشر انجینیر متی الله خروټی رسنیو ته وویل چې د کمیټې تر اوسه پورې د افغانستان د ملي او فرهنګي شخصیتونو د قدردانۍ څو غونډې جوړې کړې او غواړي په راتلونکي وخت کې هم له خپلې کلتوري او تاریخي مخینې سره د ځوان نسل د بلتیا په خاطر دا رنګ غونډې جوړې کړي. په افغانستان کې د ماشوم د ملاتړ نړیواله موسسه غواړي چې د ماشوم ادب د ودې لپاره د ماشوم ادب فستیوال جوړ کړي. د دې موسسې په یو اطلاعیه کې ویل شوي دي چې دغه فستیوال به د روان کال په ژمي کې جوړ شي. په اطلاعیه کې له ټولو هغو کسانو چې تر 13 کاله یې عمر کم دی غوښتنه شوې ده چې خپل هغه لیکلي آثار چې موضوع یې د افغان ماشومانو له ژوند سره تعلق لري د جدې میاشتې تر 28 نیټې پورې د ماشوم د ملاتړ نړیوالې موسسې ته واستوي. ویل شوي دي چې غوره شویو آثارو ته به جایزې ورکړی شي. په زابل کې د ځوان شاعر او لیکوال سعید زابلي د ادبي او ژورنالیستیکي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وشوه. د تیرې سې شنبې د ورځې په دې غونډه کې چې د کلات ښار په سورغر سالون کې شوې وه، د زابل ولایت لیکوالو او د ادبي او فرهنګي فعالیتونو مینهوالو برخه واخیسته. د غونډې په لومړۍ برخه کې د سعید زابلي د هڅو او کار په اړه مقالې ولوستل شوې او په دویمه برخه کې آزاده مشاعره وه. د کاپیسا د کوهستان د لومړۍ برخې پولیس والی کې د یوې لرغوني مجسمې د قاچاق مخ ونیول شوه. دغه مجسمه د 2000 کال پخوا زمانې وه. د کاپیسا د اطلاعاتو کلتور ریاست مشر عبدالعلیم شفیق په ژواک آژانس ته ویلي دي چې ترلاسه مجسمه اوس د ریاست په ودانۍ کې له نورو هغو یو اویا قلمه آثارو سره خوندي ده چې په روان کال کې د قاچاق بارو له منګلو ایستل شوي دي.
عنایت الله پویان شاوخوا 15 کاله کېږي چې په هالند کې اوسي. پخوا چې په خپل هیواد کې اوسېده، په دري ژبه یې د پیراهنې ارخواني په نوم ناول او ځینې نور ادبي آثار لیکلي وو. په دې وروستیو کې یې د لیونی بابا په نوم یو پښتو ناول هم لیکلی دی. له ښاغلي پویان سره د ده د دې نوي ناول په باب د خبرو د اورېدو بلنه درکوو.
شاغله پویان، مخکې تاسو په پښتو ناول نو لیکلی. ناول خو دقیقه زبغه لري، مختلف انځورونه دي، مختلف احساسات بیانولو او انزورولی د مختلفو منظرو کښلی، نو تاسو مخکې په پښتو باندې دا کار هم نه وکړی، ته مشکل نه بیا؟
نه، زه فکر کوم پښتو او فارسی خودم را دوار ما تا چه مشکل زبینه دیز او بلا دا چه پختو را تا خوند را کوی.
شاغله خویان دی لیونی بابا ناول که دسی موضوع خلاصه بیان که ممکنه ده؟
ولی نه، تو لیونی بابا که داستان پا دو برخویشل سوی، اولی برخه اغا خپل داستان لیکن که ده، اغا خپل اغا کور او خپل کلی ده، خپل کور او کلی انجور کاره کوی او وایی چه زمون کور دیواز که غنده ده باسا پروتو ده غنده سخه خیلاز خواه تا تاورا تا سینکال دولس میاشتې پوهېدو بلې خوا ته پراخې کروندې پرتې وي او د کروندو په آخر سر کې یو زیارت را پرسېره شوی. د زیارت په هکله بیا دا معلومات شوي چې د په دې زیارت کې یو ملنګ و، خلکو په تېرو پیسه کې رنګ رنګ خبرې کولې. دغه ملنګ ځان سره یو زوړ کمیس ګرځاو او د خلکو عوامو دا فکر کاوه چې دا زوړ کمیس به دغه د کوم ښاپېری یا پیری کمیس وي، او ځینو د په دې عقیده وو چې که دا کمیس څوک ترلاسه کړي نو پیریان به یې د خپل پاچا په توګه ومني او د پیریانو د بې حسابو ګنجونو خاوند به شي. دغه داستان لیکونه کوي خپل لیکي چې دغو خبرو زه وهڅولم او بالاخره دی ورځي هلته بیا د هغه په زور اخلي دا کمیس ته اخلي او لیونی ورته وایي څه کوي په دې کمیس، او ما د ظالم انسانانو له ظلمونو لاسه دغې وچې بېدیا ته پناه راوړه او دلته مې واړول، خو ظالم انسانان مې دلته هم قرار نه پرېږدي، ته له ما څه غواړې؟ او دغه په دغه شلېدلي کمیس چې څوک یې په دو توتانو ناخلي څه کوي؟ خو له خدای نه وډار شه، او کمیس بېرته راکړه. نو دغه هلک بیا ورته وایي چې بابا زه کمیس نه غواړم، زه غواړم د دغه کمیس په هکله ستا څخه رښتیا خبرې واورم او پوه شم چې دا کمیس د چا کمیس دی او ته څوک یې. ملنګ چې په کلو کلو دلته نه دغېدلی چا سره په خبرو راځي او حال وایي او په ده باندې څه ظلمونه اصول، او بالاخره 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 د کمیس په هکله خپله هغه خپله نظریه ښکاره کوي.
ښاغلی پویان، تاسو ډېر کله کېږي چې اوس په اروپا کې اوسئ، په هالنډ کې اوسئ، او پاتې له ډېرو وختونو د وطني اوږدې کیسې لیکل، دا څنګه تجربې خو خاطرې خو وار په وار باندې تتیږي ایریږي کمیږي په ذهن کې؟
نه ولا زه فکر کوم زه خو له دغه خاطرو سره تللی یم، او خاطرې له ما نه هېرې نه دي.
څومره وخت کې دې دا اثر ولیکم؟
دا اثر مې 15 ځلې داسې راوګرځاو بدل مې کړ، یو وره به مې ولیکه بیا به مې چوت پرې خرابه شو چې دا صحیح نه ده، له سره یې بیا ولیکه، بیا به مې ولیکه، بیا ولیکه. نو په دې باندې مې ډېر کار کړی، تقریبا 2 کېږي چې دې سره مصروف یم دغه اثر سره، خو داسې نه چې دائم مصروف وي، کله به مې پام ورته راوګرځېده او به مې لیکه.
دا راته وایي چې دغه موضوع دې هم دا 2 په ذهن کې وکړ،
ملنګ کسه دې له ډېره وخته دا صحنې چې دي دا زما د ژوندانه په بهیر کې دا صحنې مې لیدلې، مثلا ملنګ مې لیدلی، لیونی مې لیدلی، مثلا زیارتونه مې لیدلي، او په بندیخانې مې لیدلي چې دا بندیخانې ته لوېدلی، او په بندیخانې کې مې وګیدې کې خلک لیدلي، په پوهانې پونېخانې خپله په بندیخانه کې بندي څه وایم، زندانونه مې لیدلي، ځکه چې ما خو لیکوالي کوله او په خلکو په ځینو خلکو زما لیکوالي ښه نه لګېدل.
تاسې اول ډېر کاله پخوا ګمان کوم 45 پخوا یو دری ناول لیکلی و،
پیرانی ارغوانی
بله، دا دی بیا اوس بعد له ډېرو وختونو بل ناول لیکې، د هغه ناول او د دغه ناول
په منځ کې توپیر څه ده؟ هغه ناول چې ډېر ابتدایي ناول و، په حقیقت کې هغه ناول ما په پښتو ژبه راواړه او بالکل مې تغییر ورک، صحنه هم تغیرې دي او کرکټرونه هم تغیرې دي، دا یو پښتو ناول ده، هغه د پارسي ناول هلته هغه سندرې پارسي سندرې
اصلي محتوا
یې هغه پیران ارغوانی، او دا تقریبا یو شان خو نه شو ورته ویلی، تقریبا 80% تغیر پیدا کړی، خو سوژه یې تقریبا ورته سوژه ده.
زه دا ویل غواړم، نو هغه یوه سوژه، یوه محتوا، یو بنیادي پیغام د دومره ډېر وخت په ذهن کې ساتلی و، دا ولې؟
ما هر وخت چې دا لیکنې کولې نو په هر شپه کې به مې دا لیونی بابا خوب کې لیده.
دا رښتیا هم څوک و؟
دا واقعی شخصیت نو او دا خداستان چی تاسیول لونی بیا پیگی
شاغل پویان ستاسو دا ملنگ کرکتر سجان نمیشی او تاسی دی پروان ولایت اوسیدون که است او پا پروان که دی سجان پا نمو نی پخوا یو ملنگ هم تیر سوی لی دست دی اغا ملنگ خاطری دی پا ما شم توب کاروی دلی دی دی اغا پیسه کری چاروی دلی و اغا اثرات خوب نی در بندی
دی نم اثراتی پا ما و اغا کریکتر آغا چیره دیگه ملنگ اما غم دنگر سلایو دایم
دیده لیو
آغا می دیده لیو هم داغ رقم اوپیان شریف جیارات می دیده لیو هم داشه خلق می دیده لیو معتقد خلق چی بخشای جان بانده معتقد و دعای زان پارا گتوارا بنالا
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
د ژمی د موسم د پایلو ورځی دی په خو به په دی وختونو کې په کابل کې کارغان ډیرو خو دا څوم کال دی چې کارغان دی لورته نه راګرځي دا چې ولی په دی خدای خبر دی خو د روټر ساشان سلو راپور سره سم په جاپان کې کارغانو بد حال جوړ دی او د شارونو خلک ورسره په زحمت کې دي نور حال مخفي عزیزی را کوي
د جاپان خارونه د کارغانو له جنجال سره لاس او ګریوان دي او اوس د دغه هیواد په خارونو کې کوششونه روان دي چې د کارغانو له شره خوندي پاتې شي په دې لړ کې په مرکزي جاپان کې د مینهو خار یو قانون پاس کړی دی چې که هر چا کارغه ته ډوډۍ ورکړه او وی ساته نو تر اوه سوه اویا امریکایي ډالر پورې به جریمه ورکوي خو د جاپان له نورو خارونو رارسېدلي راپورونه وایي چې له کارغانو سره د دوی مبارزې ډېره نتیجه نه ده ورکړې او کارغان ورځ په ورځ زړور شوي دي داسې ښکاري چې کارغان تر دې هوښیار دي چې بنی ادم ورباندې چل وکړي کارغان معمولا د جاپان د ښارونو د څنډو او شاوخوا په لویو پارکونو او ځنګلونو کې شپه سبا کوي سهار وختي چې لا خلک ویده وي او موظفه کسانو لا د ښځلو ټولول نوي پیل کړي کارغان د رستورانونو په مخه کې ایښودل شوي او پلاستیکي کڅوړو ته چې د ډوډۍ پاتېشینې پکې وي سان را رسوي او په مخکو باندې کڅوړې سوری کوي چې پاتېشینې وخوري له راپورونو سره سم کارغان کله کله په هغو ماشومانو هم حمله کوي او ویروي چې ډوډۍ ورسره وي دغه راز هغه کارغان چې د برېښنا په ستنو باندې او د جنکشنونو په خوا کې ځالې جوړوي کله ناکله د برېښنا د بندېدو سبب ګرځي او خلک له برېښنا محروموي په کارغانو باندې دا تور هم لګېدلی دی چې یو نیم ځل په ځناور پڼونو کې د هیلۍ په بچیو باندې حمله کوي د ماهرانو له اټکل سره سم د جاپان د مرکز یعنی د توکیو ښار په فضا کې هره ورځ شاوخوا یو نیم لک کارغان لیدل کېږي او دوی ټول د ډوډۍ په پاتېشنو پسې ګرځي په توکیو کې له کارغانو سره د مقابلې لپاره مختلف پروګرامونه عملي شوي دي یو دا چې د ښار په ځنګلونو او لویو پارکونو کې د دوی ځالې ړنګې او هګۍ ماتې شوي دي بله دا چې د رستورانونو کسانو ته ویل شوي چې د ډوډۍ د پاتېشنو کڅوړې په فلزي صندوقونو کې کیږدي او د صندوق سر بند کړي چې کارغان ورته لار ونه مومي د توکیو په لویدیځ کې د میتاکا ښاروالۍ خداکار هم کړی دی چې د ښځلو ټولونکو ته یې ویلي چې ښځلې د کارغانو تر راتلو دمخه په نیمه شپه کې ټولې کړي مګر له دې ټولو هڅو سره سره جاپانیان له کارغانو په تنګ دي او له هغو سره د مقابلې لپاره نورې لارې پسې غواړي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د لوګر موسیقي د پښتو په خورا مشهورو طرزونو کې شامل ده د آزادی رادیو د مشال څنګه همکار هارون باچا چې په خپل هم د پښتو موسیقي نامتو څیره ده د لوګری طرز په باره کې دغه ریپورت برابر کړی دی
موسیقی مین پختانه خپل ځانګړي سازینی لري چې د هر یو ځان ته یو سپیشل تاریخي او کلتوري حیثیت دی په دغه کې یو تا لوګری ویل شي چې هر پختون به ارومرو نوم اورېدل وي او د دغه نغمو سره به آشنا هم وي لوګری ته لوګری ځکه ویل کیږي چې وای د پښتو موسیقۍ د نغمو د منفرد انداز د افغانستان د لوګر ولایت څخه راوته دی ولې داسې جادوګر سر لري چې د لر او بر په پښتنو یو همره خوږ لګي د وخت د تیرېدو سره سره د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې بیا دغه سازینې نوي نوي شکلونه هم اغستې دي لوګره د واده خاده په مکو زیات غغول کیږي او پښتانه ورته د رنگ رنگ ډاګانو پترس کې د خپل خوشاله اظهار کوي. د ریډیو پاکستان د پېښور سانګې